شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو ته موزه اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د جمهور ریاست ویاند هغه رپورټونه تایید نکړل چې ګوندې وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کم کړی دي. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملکي خلکو امنیت ته پام کوي. د دفاع وزارت دا بیان د افید نړیوال سازمان د وروستي رپورټ په ځواب کې ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کوي چې په الوتکه د تیر دوشنبه په ورځ د غزنی په د یک ولسوالۍ کې ولوېده. په کونړ کې د امیر روغتیا رئیس وایي سږ کال به 40,000 کوچنیان په دې خاطر چې وسلوال اجازه نه ورکوي د پولیو پر ضد د کمپاین له واکسینه پاتې سي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د منځني ختیځ د سولې لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر نوي اعلان کړي پلان له ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان د ولسي خلکو امنیت ته پام کوي. د دفاع وزارت وایاند دا بیان د افید نړیوال سازمان د تازه رپورټ په جواب کې ورکړی دی. امنیستي انټرنیشنل یا د افید نړیوال سازمان ویلي چې په 2019 میلادي کال کې د افغانستان ملکي خلک د جګړې له امله سخت متاثره شوي دي. د ادارې په رپورټ کې چې پرون پورسو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر د یونما په استناد راغلی چې د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2,503 ملکي خلک وژل شوي دي او 15,618 نور زخمیان شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي چې اکثر تلفات د افغانستان د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو د بریدونو او چاودیدونکو موادو د انفجار له امله پیښ شوي دي. خو په ورته وخت کې دغه د افی نړیوال سازمان په رپورټ کې وایي چې د هوایي عملیاتو چې د افغانستان حکومتي ځواکونه کوي او د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلاوا ځواکونه کوي ملکي تلفات د نورو کلونو په پرتله زیات شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زی وایي
اولین شی چې موږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو تلفات مخنیوی دی. په دومره برخه کې زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونو د تلفات د کچې راټیټېدل دي.
د افی په نړیوال سازمان کې د جنوبی آسیا د برخی مرستیال مشر عمر وړایچ وایي چې په 2000 میلادي کال کې باید نړیوال ټولنه په افغانستان کې پروانه جګړه کې د ملکی خلکو د تلفاتو په وړاندې به تفاوت پاتې نسی. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کوي چې د تیر دوشنبه په ورځ الوتکه د غزنی په دهیه کلسوالۍ کې راولوېده او هغوی ووژل سول. د امریکا پوځ پرون وویل چې د دې پیښې قربانیان یو 40-کلن ډګرمن پاول کیوس او بل 30-کلن توران رایان اس فینوف دی. د دې الوتکې د راغورځېدو په اړه څېړنه کیږي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي د سعودي عربستان د شهزاده سلطان په هوایي اډه کې خبريالان ته وویل چې د ډېر ډاډ لري چې دا الوتکه وسلوالو طالبانو نه ده ویشتې. طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو یې د امریکایي الوتکه ویشتې ده او بیا یې راغورځولې ده. جنرال مکنزي زیاته کړه چې دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه د دې الوتکې د سقوط د پیښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خرابوالی و، له دې امله دوی ونه توانېدل چې ژر تر ژره د الوتکې د سقوط ځای ته ځان ورسوي. په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس عزیز رحمان ساپای وایي چې په ځینو سیمو کې کوچنیانو ته د پولیو یا د ګزرن پر ضد د واکسین د رسیدو مخنیوی کیږي. ډاکټر ساپی نن ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنه لري چې د پولیو ضد واکسین له کمپاین به لږ تر لږه 40,000 کوچنیان چې تر 15 کلونو یو عمر کم یا 15 کلن دي محروم پاتې سي.
بعضی دې څو ګروپونه شته دي چې هغه سیاسي لحاظ باندې یا په هر نوع چې خو هغه بیخي حتی زمونږ په کلینیکونو په داخل کې زمونږ روټین واکسین هغوی بند کړی دي. نورګل په غازی آباد دره کې یا د دیوګل کې باډیل کې دغه ساحه چې شوړی کو دا ځای د پیش لري کې مونږ چې تر اوسه پورې کوشش کړی دی هغه مونږ په دې نه توانېدلي حتی چې د دوی د یو نماینده سره وغږیږو.
پولیو داسې ویروس دی چې کوچنیان فلجوي او حتی وژني. تیر کال د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې یو کوچنی ګزړن وهلی و. افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې کوچنیان د پولیو د ویروس له امله ګزړن وهي. ټاکل شوی چې د امریکا د بارنیو چار وزیر مایک پومپیو نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ولاړ سي او د دې هیواد له ولسمشر ولادمیر زلینسکي او د اوکراین له نورو چارواکو سره به وګوري. له کیف څخه پومپیو داسې مهال کتنه کوي چې د امریکا په سنا جرګه کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا د محاکمې اساسي محور پر اوکراین د څرخي. ټرمپ په استازو جرګه کې ډیموکراتانو له قدرته د ناوړه استفادې او د استازو جرګې پر وړاندې د خنډونو د جوړولو په دوو مواردو رسمن تورن کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به وروسته د هغې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ لپاره د سولې پلان اعلان کړ نن مسکو ته ورسېږي. دغه پلان چې جمهور رئیس ټرمپ د تېرې سې شنبې په ورځ اعلان کړی د نتنیاهو له تود خود ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له ساړه هرکلی او د فلسطینیانو او نورو هرکلی سره مخامخ شو او فلسطینیانو او یو شمېر نورو ولسونو په دې اړه له قهره ډک عکس العمل خپور کړی دی. د پلان له مخې به اسرائیل په لویدیځه غاړه او د اردن په ستراتیژیک اداره کې پر یهودي میشتو ځایونو کنټرول لري او بیت المقدس په د اسرائیل د نوې شل شوي پلازمینې په توګه په رسمیت پیژندل کیږي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که جمهور رئیس ټرمپ آن د دې هڅه کړې وي چې له اوکراین سره پوځي مرسته په دې پورې تړلې وګڼي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي دا د دې دلیل نه شي کېدای چې هغه دې استیزا او له قدرته لرې شي. د ټرمپ یو مدافع وکیل آلن دیشویتس وویل چې هر سیاستوال خپلې ګټې د خلکو له ګټو سره یو کوي او دا مسله د استیزا اساس نه شي کېدای.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان حکومت هغه ریپورتونه نه تاییدوي چې وایي په افغانستان کې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه کم کړی دي.
ای که در کجا میدان خشونت چگونه پایین یا بالا بوده اما متاسفانه جنگ بوده.
دا صدیق صدیقی دا ولسمشر ویاند چې څرګندونه به په یو ریپورت کې وروسته درته وړاندې کو. دا ازادي رادیو خبرونه البته د افغانستان لپاره نن اتلس کلن شولې پر دې موضوع هم ریپورت لرو.
ما نو ماجی شیر زمان او مونږه 2 ساعته ازادي رادیو او وخی خبرونه کوي.
دا به هم واورئ چې د افغانستان جګړه په نړۍ کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه بلل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان په یو ریپورت کې دا خبره کړې. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې اورېدلی شي. دا ازادي راډیو دا تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غواکې. په وروستیو کې ځینې ریپورټونو کې داسې ویل شوی دی چې ګوندې په افغانستان کې طالبانو پر بهرنیو ځواکونو بریدونه په ټپه درولي او پر افغان ځواکونو یې راکم کړی دی، خو افغان حکومت دا ریپورټونه نه تاییدوي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل دوی په دې اړه چې بریدونه چیرې کم شوي که نه دي معلومات نه لري، خو پر افغان ځواکونو بریدونه دوام لري او جګړه لا هم روانه ده. نوموړي په هغه غوښتنه بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت یې د سولې تر هر ډول خبرو مخکې له طالبانو لري او هغه د اوربند غوښتنه ده. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی ده، همدا اوس سره د کابل سټوډیو نه دی. اکرام صاحب، نور معلومات له تاسو اورو.
د دمنه نن سه بروس له هغه چې زینو امریکایي رسنۍ او د یو شمېر طالب سرچینو له قوله راپور خپور کړ چې په تیرو دوه میاشتو کې د غډلې د تیر په څیر د افغانستان په لویو خاورونو کې حملې نه دي کړې او افغان حکومت وایي چې په بیلابیلو سیمو کې جګړه شته ده، دوام لري او طالبان چې دي دوی پوځي او ملکی اهداف په نخښه کوي. د افغان ولسمشر وایان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل دی وایده چې د تاوتریخوالي کچه په کومه سیمه کې کمه شوي یا زیاته شوي، خو مهمه خبر دا ده چې جګړه شته او له بده مرغه په امنیتي ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې حملې شوي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا حملې بیخي ودرېږي او داسې سوله راشي چې هیڅ چا ته پکې زیان ونه رسیږي. نوموړي یو وار بیا د افغان حکومت په پخواني دریز ټینګار وکړ، ویل طالبان باید اوربند ته غاړه کېږدي او له دې لارې یوې تلپاتې سولې ته ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د نن ورځې په ګڼه کې لیکلي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي دي، طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څیر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوې. رویټر اجانس بیا د یو شمېر هغو سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې اتصالي خبر ورکړ چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حملې کمې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، نن ازادي راډیو ته وویل چې په بهرنیو ځواکونو د حملو د ودرېدو او پر افغان ځواکونو د حملو د کمولو پر مسالو باندې مذاکرات جریان لري. دونه ویل چې دا مذاکرات له چا سره دي؟ سرچینې دغه شان وویل چې په دې اړه موافقه وروستۍ شوې نه ده، خو په وروستیو کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د جګړې د زیاتېدو راپورونه خپاره شوي او په روان ژمي کې د تیرو کلونو په پرتله د جګړو د سختېدو راپورونه ورکړل شوي دي. رویټر اژانس لیکي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 150 طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. په دې سربېره په وروستیو درې اونیو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه هم خپاره شوي، خو دفاع وزارت وایي چې په 2019 کال کې د په نوم د تهاجمي عملیاتو له پیلېدو سره د افغان ځواکونو تلفات کم شوي دي. د سه شنبې په ورځ هم د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې په غزې کې چې امریکایي الوتکه لیدلې وه، د افغان کمانډو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشوه چې بیا امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د الوتکې د لویدو سیمو ته ځانونه ورسوي.
ډیره زیاته مننه کوو اکرام الله اکرام و چې په افغانستان کې د رپورټونو په اړه سره معلومات شریکول چې وایي وسلوالو او طالبانو پر بهرنیو ځواکونو بریدونه په بشپړه توګه درولي او پر افغان ځواکونو یې بریدونه کم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ازادي رادیو نشرات 13 کلن شو. لنن څخه 13 کال وړاندې ازادي رادیو په کابل کې په پښتو او دری ژبو درې ساعت خبرونه پیل کړې. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په اف ام او همداشان په اي ام څپو خبرونه لري چې منځنۍ څپې دي چې له افغانستان سربېره په یو شمېر هیوادونو کې هم اوریدونکي لري. رحمت الله افغان د ازادي رادیو د 13 کلن مزل په بهیر کې لوړو ژورو ته کتنه کړې.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
د هغه غږ دی چې لنن څخه 13 کال وړاندې په افغانستان کې په لومړي ځل د ازادي راډیو له څپو خپور شو. ازادي راډیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د کابل په وخت ماخام په بجو عبدل شدوقو په دری او پښتو ژبه خبرونه پیل کړې. په لومړي سر کې د ازادي راډیو درې ساعته خبرونه لرلې، خو دا مهال ازادي راډیو په دری او پښتو ژبه 2 ساعته خبرونه لري. ازادي راډیو چې د افغانستان په وخت سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو خبرونه لري چې هر سر ساعت په سر کې خبرونه او نیم ساعت وروسته د مهمو خبرونو سره ټکي خبروي. ازادي راډیو د کابل په ګډون په یو شمیر مهمو ښارونو کې د 100.5 اف ام او په ټول افغانستان کې په 2.2 ا ام سپو خبرونه لري. د ازادي راډیو وویش بلابلی سیاسي اقتصادي ټولنیزي حقوقي ځوانانو مخدره موادو د ښځو او بشري حقوقو او نورو ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. دا چې د ازادي راډیو په اړه عام افغانان څه نظر لري، د بدخشان، کندهار، کابل او هرات ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په اړه دا سوای.
ما نو ماجی شیر زمان او مونږه 12 ساعته ازادی رادیو او رو خیخ پرونه کی
و ما از 8 سال بعد این سو برادیو آزادی گوش میتم. برنامه هاش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم. چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان ملنگ خاکسر ده ننگرهار ولایت وسیدون کم دغه رادیو چې منګا ورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. خوشبختانه د سی خبرونه لری چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو آزادی یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است که تا به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادي راډیو د محل تریوی رادیو محدود نه ده پاتې، بلکې څو رسنی خبرونه لري چې میلیونونه کسانی د ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، ویډیو، انستګرام او نور چلنونو لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي راډیو سره دومره مینوال من دومره مینه خلک مینه لري چې هاته خبرونه د افغانستان د تاریخ ته لیکلو هوډ لري. سید محمد عارف له 15 کلونو راځي د ازادي راډیو خبرونه په خپل قلم لیکي او ارشیف کوي.
کله رسانه ها مورد احترام ماست، کله نوشتای
ټولی رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي. خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاک دری لیکي او زما د خوښې رسنۍ ده. نو زه اورم، لیکم او پراتونکو کې به نور هم لیکم.
مورد پسند مس به اساس ما ګوشم میکنم، نوشتم میکنم و نوشتم دغه زنده بودم خواهم کرد.
ښاغلی عارف زیاتوي چې غواړم د ازادي راډیو له څپو نوي نسل ته د حقایقو پر سوالو کې ونډه واخلم.
تو د ازادي راډیو مشنوم، تمام اخبار شنوشته میکنم. همیشه کې ما میخوایم کې
زما یوازنی موخه چې ازادي راډیو اورم او خبرونه لیکم همدا چې همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي راډیو نخبريږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکي نسل ته وخایم چې په خوا کې په هیواد کې څه تیر شوی دي.
ازادي راډیو د افغانستان په پراک او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په اتلو سوالیتونو کې خبریاران لري چې په خپل وخت کره او به طرف خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونې په پای کې موږ سره د ټلیفون لاري هم په تماس کې شئ او د ازادي رادیو د خبرونو په اړه را سره خپل نظرونه څرګند کړئ. البته په 12:30 بجو چې زموږ لند خبرونه خبريږي، په دغه موده کې ستاسو څو ټلیفونونه مخلو او زموږ د خبرونو په اړه ستاسو نظرونه اورو. اوس هم څو اقتصادي خبرونه خان محمد سیند راوړي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت پر روان میلادي کال کې شپږ زرو بزګرو ته د کرنیزو پورونو د ورکولو زمینه برابره کړې ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت په پام کې لري چې د کرنې د پراختیا وجهي صندوق له لارې په ټول هیواد کې بزګرو ته 1.5 میلیارد افغانۍ پور ورکړي.
از سال 2010 تا کنون وزارت زراعت از طریق صندوق وجهی انکشاف زراعت توانسته بیش از 8 میلیارد افغانی را برای دهقانان در ولایت‌های مختلف قرضه بده.
دوبل تیر کال د هیواد شاوخوا 3000 بزګرو د کرنې د پراختیا له وجهي صندوق نه پورونه اخیستي. د افغانستان د کرنې د پراختیا له وجهي صندوق سره د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یا USAID مرسته کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د آغا خان له بنسټ سره د اقتصادي همکاریو یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. دغه وزارت ویان یونس سالک ازادي راډیو ته وویل دغه هوکړلیک په لومړی پړاو کې د افغانستان د اقتصاد د وزارت او د آغا خان بنسټ ترمنځ لاسلیک شوه او په دوهم پړاو کې به په دری اړخیزه توګه د افغانستان او تاجکستان د حکومتونو او آغا خان بنسټ ترمنځ لاسلیک شي.
همکاري اقتصادي یا اتفاق مناطق مسئول بین مرز افغانستان و تاجیکستان با مؤسسه آقا خان را خود هر دو طرف متعهد به همکاری مشترک شدن که بتوانن از طریق تطبیق پروژه ها، از طریق صورت های مرزی، از طریق برگزاری نمایشگاه های مشترک بتوانن زمینه بهتر اقتصادی در مردم به ما فراهم کنند.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وای د سیمیزو پروژو پلی کول د کارمندنې پروژې او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحدي همکاري دغه هوکړلیک برخې او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاوند څلور اتیا افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ دېرش پوله، زر ایراني تومنه پنځه افغانۍ اویا پوله، زر هندۍ روپۍ یو زر اتیا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه څلور اتیا افغانۍ. دا ول ازادي راډیو څو اقتصادي خبرونه.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې دا موري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره د نړۍ په کچه یو له خونړیو جګړو نه ده. همدارنګه به ستاسو پیغامونه هم څو شېبې وروسته راواخلو. د ازادي راډیو خبرونې اتلس کلن شوي. تاسو د ازادي راډیو د خبرونو په اړه څه نظر لرئ؟ څومره موده کېږي د خبرونې اورئ؟ ستاسو څو ټلیفونونه هم یو لس یا نه دقیقې وروسته راخلو. خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې موضوع ته راسو. د نړۍ د مهمو موضوعاتو په سر کې بیا هم په چین کې خپره شوې وایروسي ناروغي ده. دا ناروغي نوره هم خپره شوې، اندېښنې یې زیاتې کړې. ټاکل شوې ده چې د روغتیا نړیواله اداره نن په دې موضوع غونډه وکړي. اسمت ساروان موضوع تعقیب کړي، اوس سټوډیو کې را سره دی چې خپل معلومات له تاسو سره شریک کړي. ساروان صاحب، په چین او نور نړۍ کې دا ناروغي څومره خپره شوې؟
هم صاحب مننه. د نړۍ مختلف هیوادونه خپل اتباع له نورو جلا کوي چې د چین له اوهان ښاره ورغلي دي. په وروستیو ورځو کې امریکا او ځینو نورو هیوادونو ځانګړې الوتکې چین ته واستولې او خپل اتباع یې ترې وویستل. نو اوس کوشش کوي چې هماغه کسان چې د دوی هیوادونو ته ورغلي دي له نورو جلا کړي او جلا یې وساتي. دوی ویره لري چې په چین کې د کرونا ساري ناروغي به چې تر اوسه پورې پرې یو سلو اویا تنه مړه شوي دي نور هم خپره شي. د چین په تبت کې نن په دې ناروغۍ یو اخته کس وپېژندل شو او په دې توګه اوس د چین ټولو برخو ته دا ناروغي خپره شوې ده. همدارس لشت لژه په شپاړسو هیوادونو کې د کرونا په ناروغۍ اخته کسان تشخیص شوي دي. د چین روغتیایي چارواکو ویلي چې تر و اویا زره زیاتو کسانو په دې ویروسو ککړ تشخیص شوي دي. یا په بل عبارت دوی تاییدوي چې په چین کې و اویا زره تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
په نورو کومو هیوادونو کې تر اوسه د دغه وایروس ناروغان تشخیص شوي؟
ما وویل چې په شپاړس هیوادونو کې لکه په امریکا، فرانسې، جرمني، متحده عربي امارات، استرالیا، سنگاپور، جنوبي کوریا، نیوزیلند او یو شمېر نورو هیوادونو اعلان کړی دی چې د کرونا قضیه هلته دوی ثبت کړي دي.
د دې ناروغۍ د نښو، علایمو او همدارنګه د درملنې واکسین په اړه تر اوسه پورې څه پرمختګونه شوي؟
انسب اول خو دا ناروغي په چین کې په د ووهان ښار کې کشف شو، وموندل شوه، تشخیص شوه او هلته ویل کېږي چې یو ژوی د دې ناروغۍ سرچینه او له یو ژبي څخه انسان ته انتقال شوې ده. دا ناروغي دقیقا سارس ناروغي ته ورته ده چې په 2002 او 2003 کلونو کې په چین کې خپره شوې وه. هغه هم ډېره زیاته وژونکې ناروغي او کرونا وایروس وای چې دقیقا نغته ورته ده. د دې ناروغي نخه داده چې سخته طبي ټوخی ورسره مل وي، د انسان په ټټر یا سینه کې درد وي او همدارس ساتنګي ورسره مل وي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت ساروان و چې په چین کې د خپرې شوې وایروسي ناروغۍ په وروستیو شمیرو او همدارنګه نورې نړۍ ته د دې په خپرېدو او نخو علایمو یې را سره خپل راټول کړي معلومات شریک کړل. مننه ترې کوو. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې څو شېبې وروسته موږ سره تماس ونیسئ او د ازادي راډیو د خپرونو د اتلس کلن مزل په اړه راسره خپل نظرونه شریک کړئ. زموږ د ټلیفون نړیوال شمیرې د 00 څلور سوه شل دوه ویش یولس
2 شپږ څلوېښت 01، بل شمېره مو د 00 څلور سوه شل 22 11 2 15 څلوېښت 01، کورنۍ شمېرې مو دي 00 یعنی 00 00 34 شپږ سوه او شل. همدارنګه بله داخلي شمېره مو ده 00 23 43 10. اوس هم مخکې له دې چې ستاسو څو ټلیفونونه راواخلو، بله موضوع راخلو. د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه ده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو ریپورټ کې لیکلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او له همدې کبله دا جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو وشونکې ده. د سازمان د حکومت مخالف وسلوال په ځانګړې توګه وسلوال طالبان او داعش د ماشومانو او ملکي کسانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان بللي. امید زهیرمل پرې ریپورټ لري.
یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وروستیو اونیو کې د راپورونو په خپرولو سره د افغانستان په جګړه کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې. په تازه ډول د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره تر ټولو وژونکې بللې ده. په دې راپور کې راغلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2300 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو راپور کې دا نه ده روښانه شوي چې له دې شمېرې څومره ماشومان وژل شوي او څومره نورې ټپیان دي. راپور زیاتوي په ټوله کې د دې مودې په اوږدو کې په افغانستان کې 2563 تنه وژل شوي او 15,600 نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې طالبان او داعش ډله په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په ځانګړي ډول د ماشومانو د وژنې او ټپي کېدو مسؤوله بلل شوې ده. خو د حکومت مخالفو وسلوالو دې ډلو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو طالبانو وړاندې ورته راپورونه رد کړي دي. په دې راپور کې همدا ډول د تیر 2019 کال جولای او سپتمبر میاشتې تر ټولو خونړۍ بلل شوې چې ملکي مرګ ژوبله پکې نسبت نورو میاشتو ته زیاته وه. د بخښنې نړیوال سازمان د ملکي مرګ ژوبلې عاملانو ته د سزا نه ورکول هغه ټکی یاد کړی چې له کبله یې د عدالت پلي کول یو خیال دی. د افغانستان حکومت بیا وایي دوی د افغان ماشومانو د ژوند خوندیتوب خپل لومړیتوب بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی
په خواشینې سره چې د طالبانو ګواښ حملې او تهدیدونه بدون د زمونږ د ماشومانو لپاره یو ګواښ دی، خطر شته. نو د افغان دولت یوازینی مسؤلیت او وظیفه دا ده چې د افغان ماشومانو ژوند خوندي کړي او هر څه وکړي او هر هغه برنامه عملي کړي تر څو زمونږ ماشومان پکې خوندي وي. مونږ ټول نهادونه دغه تعهد او عمل لري.
د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په 2000 کال کې د افغانانو پر وړاندې بي تفاوتي پای ته ورسوي او دوی ته هغه ډول امنیت چې اړتیا ده او هغه ډول عدالت چې پوروړي دي منځته راوړي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې د افغانستان چارواکي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې له ملکیانو ساتنه وکړي او پر دوی د بریدونو مسؤلان تر پوښتنې لاندې ونیسي.
دوستانو ریپورت مو واورید. لکه مخکې مو چې ویل ستاسو څو پیغامونه راخلو. د ازادۍ رادیو د افغانستان لپاره خبرونې 13 کلنې شوې. تاسو دا زموږ د خبرونو بهیر څه ډول ارزوئ؟ په دې به له تاسو څو پیغامونه واورو. یو ملګری را سره په تماس کې دی، اخونزاده صاحب مهرباني وکړئ.
سلام علیکم اجمل انکه، تاسو سلامونه اوریدونکو ته. تاسو ټول د افغانستان څوک اوري، سعودي عرب او امارات کې اوري، او ټول ځای کې پښتانه اوري.
دا سرکاري چې دی
دا کال زمونږ په دې راډیو سره د سولې راډیو پیل شي، د سولې راډیو او د سولې پروګرامونه او د سولې پیغامونه پکې پیل شي، نو په دې هیله
ډیر زیاته مننه اخونزاده صاحب. په امدی هیله چې په افغانستان کې سول راشي او زموږ ریپورتونه او خبرونه هم د جنگ جګړو نه زیات پر سول او د یو سولې ژوند په بیلابیل اړخونو متمرکز اوسي. بل اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې دی، دته ورسو مهرباني وکړئ تاسو خپل نوم راته وایي او بیا راته وایي چې زموږ د خبرونو د 13 کلن بهیر په اړه څه نظر لري.
ډېر مننه. لومړی سر کې خاص ته سلامونه وایم. دوهم قدم کې د 13 کلنې ازادي په اړه تاسو ته مبارکي وایم، ټول اورېدونکو ته، او په خاصه ډول هغه اورېدونکو ته چې اوس اوس ما هغه اورې د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه اسلام مشال سره کوم.
ډېر زیاته مننه مشال صاحب. څومره وخت کېږي زموږ خبرونه اوري؟
بس تقریبا چې توا خبر خپل په رادیو په هیدلو او یا اوریدلو یا د خبرو په معلوماتو په سبب ستاسو د رادیو یو همکار یم او اوریدونکی یم. نو تقریبا دلته په کندهار کې چې کوم پیښه یا یو سروې یا یو کومه پیښه یا قضیه سي
مننه کو د ورور نه د واقعي مخت پیغامونه تل راستي کورې ودان بل اوریدونکو ته ورزو تو خې سپ تاسو را سره مهرباني وکي ک په لندو ټکو مراته پیغام وای زموږ د خبرونو وخره رسیدي.
السلام علیکم. تو خې د زابل ولایت شاجول ول فرښت سره په تماس کیم. ان غوښتیا هم د ازادي رادیو پر رسیدي زدا تل اسکال دا ازادي رادیو دایمي همکار او اوریدونکي يم. یوازې ازادي رادیو د سید افغانستان د ملت لپاره یستر رسنی خدمت تر سره کول د موږ لپاره د افغانستان خبرونه د نړۍ خبرونه موږ ټول ان شاء الله دا شکرونه که تقریبا موږ یو مکتب یا درس ویلې موږ له نړۍ سره شناخته کړو موږ له سیاست سره شناخته کړو موږ لپاره د هوا حالات او دا سارو به نور ډول ډول مختلف خبرونه لري. نو موږ له ازادي رادیو څخه بالکل راضي یو د موږ لپاره یو غټ خدمت کړی دی.
ډیر زیاته مننه کوم تو خصه په دې بهر کې ستاسو په څیر اوریدونکو موږ سره تل همکاري کړې ده او تل موږ ته ډاډ راکړي. مننه کوم دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې د ازادي رادیو د اتلس کلن بهر پاړه مو را سره شریک کړل. نن د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان لپاره اتلس کلن شوې. زموږ په نور خبرونه کې په دې اړه نور ځنګړي مطالبه او ریپورتونه ام اوریدلې شي. خو فرشته جلال زای استډیو کې دا او غوړی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملکی خلکو امنیت ته ډیر پام کوي. خو د افینړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل په 2019 میلادي کال په اړه په خپل رپورت کې چې پرونی خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې په تیر کال کې ملکی خلک د جګړې له امله سخت ځپل شوي دي او په دې برخه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې هم د خلکو د تلفاتو ته اشاره کړې ده. د امریکا دفاع وزارت د هغو دوو هوایي منصبدارانو نمونه څرګند کړل چې د تیر دوشنبه په ورځ په غزنی کې په دې یک ولسوالۍ کې الوتکه راوغورځېده. امریکا پوځ ویلي چې په دغه الوتکه کې 46 کلن ډګرمن پاول کیووس او 10 کلن تورن راین اسفینوف وژل شوي دي. د امریکایي ځواکونو قمندانانو دا رد کړې ده چې الوتکه وسلوالو طالبانو ویشتې وه. او په کونړ کې د امیر روغتیار رئیس وایي چې دوی اندېښنه لري چې سږ کال به لږ تر لږه 40,000 کوچنیان چې تر 50 کلونو یې عمر کم یا 15 کلن دي د وسلوالو کسانو د ممانعت په خاطر د پولیو له کمپاین نه محروم پاتې سي.
مننه کوم فرشتي جلال سید. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی دا نور خبرونه په تفصیل سره په آزادۍ رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام
مخکخي خزي.
درنو دوستانو السلام علیکم. دا آزادی رادیو دا تاسو د مخکخه خزی خبرونه ما وګمې جبر خیل سره اوري. په دې خبرونه کې دوستانو بیا هم د تل پچیر یو مخکخه خزه لزان سره لرو. دا مخکخه خزه منګ مخکې هم در پیژندلې ده او یو ظلمو بیا هم راغوښتې ده ترڅو بیا هم تاسو ته دا درو پیژنو او له نوي کارونو نه یې تاسو خبر شي. منګ سره استودیو کې اغلی صفیا صدیقی ملمنه ده. د دې اغلی له د ژوندانه په اړه او یا هم د کاري مسایلو په اړه باندې له دې سره شریک کړي. اغلی صدیقی خبرونه ته خره خلاص
ډیر زیاته مننه. خوشاله يم چې لکه څنګه چې تاسو وګمجان مخکې ویلې چې زما مخکې مدل د ملمنه او خوشاله يم چې بیا هم له تاسو سره يم. زه ځان ملمنه بولم ځکه زه په خپل ژوند کې همیشه په دې باندې باور لرم چې مطبوعات او ادبیات دا چې دي دا یو کورنۍ ده د ژورنالیزم پورې تړلې دي او موږ تاسو سره د یوې کورنۍ خلک یو. خو اجازه راکړئ چې تر ټولو مخکې خپل درانه سلامونه ټولو محترمو اوریدونکو ته هغوی چې راډیو نن اوري سبا یې اوري هغوی چې صفیه نن اوري پرونی اورېدلې او سبا یې اوري ټولو ته د زړه له کومې وړاندې کوم او تاسو ته همدارنګه تخنیکی همکار ته هم
ډېره زیاته مننه. آغلی صدیقی، که څه هم اوریدونکي تاسې تر یوه حده پیژني، شاید کېدای شي ډېر اوریدونکي تاسې وپیژني، خو که یو ځل بیا هم اوریدونکو ته صفیه صدیقی ور وپیژني چې دا څوک ده او له کوم ځایه یې پیل وکړ.
ډېره زیاته مننه. سن مې درته نه وایم، د دې لپاره چې زه پوهېږم چې یو خو تقاعد ته نږدې یم، بیا مې حکومت راته کار نه راکوي. او دوهمه خبره دا ده چې چون زه شاعره یم، بیا کېدای شي ځوانان داسې فکر وکړي چې زه زړه شاعره یم، بیا مې شاعرۍ ته غوږ نه نیسي. او ستاسو په اجازه وکړه جانې، شوخي مې وکړه. زه صفیه صدیقي د الحاج عبدالرزاق صدیقي لور، د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د نظر آباد د کلي د یوې مخورې منورې او علمی کورنۍ بچیم. زه د یوې داسې مور په غېږ کې لویه شوې یم چې د ژوند محرومیتونه یې ډېر زیات کتلي وو. هغې سواد نه درلوده، ورور یې نه و، پلار یې نه و، یوازې مور یې وه او یوه خور یې درلوده. نو کله کله چې به هغې ما ته ویلي چې زه بدبخته ښځه یم، ما به ورته ویلي نه، ته لکه ما غوندې لور لرې، خو زه هغه څوک یم چې ځان غوندې لور نه لرم. بنان هغې نه وروسته مونږ تقریبا، زه پیغلوټې وم چې مونږ په کلي کې لا اوسېدو، هغې نه وروسته کابل ته راغلو او په دیارلس سوه تقریبا نه شپېته کال کې زه پلار ته مې خپل ویل، پلار مې سرانوالو، پلار ته مې خپل ویل چې زه سبق وایم او تا سره همکاري کوم. نو اول خدا چې مثلا دغه د ښځې خود کفایي احساس په ما کې د هغې وخت نه و چې زه نوې ځوانه شوې وم. بیا پلار مې ما ته ویل ما سره کومک مه کوه، خو ځان سره کومک وکړه، سبق وایه. بیا مې د اووم صنف امتحان ورکړ، د سوي امتحان کال ته مې د اتم صنف امتحان ورکړ. بیا هغې نه مې وروسته درې میاشتې وروسته د نهم صنف امتحان ورکړ، او په 1982 کال کې د کابل د زرغونې لیسې په لسم ټولګي کې رسمي شامله شوم. یعنی ما د ثبات زده کړه له خپلې کورنۍ، د خپل جماعت له ملا، د خپلې درنې مور، د خپل درانه پلار او د کورنۍ هغه غړي چې هغوی ټولو په دې باندې باور درلوده چې ښځې باید ثبات ولري، درس ووایي. چون مونږ په کلي کې اوسېدو دا امکانات هم نه درلودل، هغوی نه مې زده کړی وو. بیا کله چې مکتب ته لاړم، لنی کمرغه په اول کال باندې اول نمره شوم. دوهم کال یولسم صنف ته چې لاړم، بیا د یولسم صنف نه عمومي اول نمره فارغه شوم. او په همدغه وخت کې مې د کانکور متفرقه امتحان ورکړ. مې دولسم صنف نه وویلی، د دولسم صنف د امتحان نه مخکې کانکور امتحان ورکړ. لنی کمرغه زه دوستانو ته وایم، کله چې اوس خلک واسطه کوي چې صاحب دا کار راته وکړه، ظاهرا نه پاتې کېږم چې مونږ نه واسطه پیژنده نه وسیله هم پیژندله. په کانکور کې مې لوړه نمره اخیستې وه، یعنی دولسم صنف مې لا نه ویلی. بیا مې هغې نه وروسته د دولسم صنف د سوي امتحان ورکړه، چې اوس دوه کاله مخکې مې غوښتل شهادت نامه واخلم. ما ته وزارت معارف کې ویلي چې دا غیر قانوني کار ده او هیچا امتحان د دولسم صنف نه ده ورکړی. نو ما ورته ویلي چې ما فاکولته ویلي، ما امتحان ورکړی، زه ټول اسناد را سره دي، یوازې هغه سند مې نه واخیستې. په هر صورت هغې نه وروسته د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي ته په لوړو نمرو باندې په خپله لیسه کې کامیابه شوم، چې په ټول افغانستان کې یوه نجلۍ زما نه مخکې له ما نه مخکې وه، چې هغه سیمین غزل چې دا د اطلاعات و فرهنګ د وزارت موینه وه، د دې نمره اول وه، زما نمره دوهم په دې دغې کې په فاکولته کې. فاکولته مې دومره ډېره په شوق ونه لوسته، درجه مې پکې نه درلوده. او هغه د نه شوق دلیل مې دا و چې ما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه مندي درلوده، خو کورنۍ مې په دې خوشحاله و چې زه باید حقوق فاکولته وایم، ځکه کورنۍ مې ټول قاضیانو څارنوالانو. هغه هم خلاص شو. کله مې چې فاکولته خلاصه شوه، مهاجر شو پاکستان ته لاړو. یو دوه درې کاله مې په یو ځای کې چې کار کوه، هغې نه وروسته دې ته ضرورت و چې ما باید تر هغې لوړې زده کړې درلودې، او اداري زده کړه مې باید کړې وه. بیا مې خپله ماستري په اداره او تجارت کې واخیسته. بیا هغې نه مې وروسته په پښتو ادبیاتو کې د پېښور پوهنتون نه واخیسته، او یوه ډیپلوما مې د پاکستان نه د باندې هم کړې ده، چې هغه د پروژې په مینجمنت کې په ډنمارک کې مې کړې ده. او پختو دری لگا لگا اردو او بش پڑا انگلیسی میں ہم ستارا
بلے ڈیرخ دا و ادرانو دوستانو دا اغلی صفیہ صدیقی اغا ابتدائی دا جوان معلومات تاسی منگ سارا پاتی شی او اڑکی ونیسی کال دی اغلی نپختین لری وز بور شوی بی اڑکی تا چی چوک بکر خدے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسی خیر اغلی ستاسی نم چدے دا کم زینا ماری کنی والی
خیر روشن ما مسافر اسنا شهر کابل بتم
آها میرا ونی اوکی پختنا مشارکہ کئی
ما جناب استاد سی سوال ندارم من به احترام که با کلامش بر شعرش دارم می خواهم کم کم نمیوت سیاسی پیدا کنم تو سال دا که یک مشوره به تمارا من یک چیز میگم برای
شما می خواهید به چی دست رسی پیدا کنین؟ آها
من به شعر شاید یک سیاسی پیدا کنم و استاد یک چیز میگم اگر که مشوره با پیش میبرم اگر نداد می
آها بسیار خوب شما منتظر باشین. مهربانی وکی اغلی صدیقی که تاسی اوست سویل ورطا وقت
تشکر خپل درانه سلامونه جناب خوشحال صاحب ته وړاندې کوم. له کندز نه دوستانو اکثرا ازادۍ راډیو واورم. د نور راډیو غانم څوک چې د ټلیفون پولیس کوي په دې باندې بالکل نه پیږي چې دا پروګرام په کومه برخه کې ده. هغه د خطر اول ځان خپوي کې بیا پس دغه نه ټلیفون وکړي دا بډای رخی. جناب مسافر صاحب اول بهترین سلام او تمنیات خدای خدمت ته تقدیم میکنم او ما امیدوار هستم که نمبر شما را داشته باشم، یعنی امکار تخنیکی ما هست اینجا برای زنا نمبر بتین، من انشالله برتان زنگ میزنم صحبت میکنیم، اگر کمک و همکاری میتونستم هزار بار.
آها دیر خ په شعر و شاعری بندی به بیالی کی خبری وکو کستاسی خو خوی را به شودی ته خوز به یو اوریدون کی را واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام دې شاعر بخیر یا
په خیر سه مهرباني وکئ نو مراته وایاست کوم زنه ماړی کني ولې
اته محمد ارمنی ما د ایمان ولایت د بریښ ولسوالۍ څنګه ماړی کني ولې
اته محمد ارمنی مهرباني وکئ پښتنه مشارکې کوي
پښتنه مې د سړي خو څه دغه چې تا د دې ذکر کړی دی نو خو دې ټول ذکر سر تر سوې د دې ذکر کړی په دغه کې څو نه پر مخکړه کړی چې دا معلومات
ها سمه ده پته مو سه مهرباني وکئ اغلی
جناب ارمنی صاحب زما سلامونه او احترامات وو منی زنګړی البته یو خبر تاسو تو کوم تاسو په شروع کې په دې باندې دا به موریدلی چې ما زدا کړل له جمعه ته شروع کړی دا لکه الکان چې جمعه ته زیو ملا سره کینی سبق وای زکه زمانی ک په وخت کې خپل د افغانستان لوی قاضي وو او دای دینی دیوبندی عالمو د شاګردان درلودل چې د مختلفو ولایتونو یو کس جناب عبدالرب په نامه باندې زمو سم یادیږي چې ډیره وړه هم دای د دار نه راته دلته د سره کې نس د سبق پېټې نه ویلې بنان مونږه ابتدایي زده کړه د کورنۍ اکثرو غړو او خزو او نارینه وو لو جماعت کړی دا څوک چې په جماعت کې سبق وای په دی باندې باور ولري چې هغه په دین پېږي مننه.
بلې وو اګلی صدیقي رب شو ستاسي او وسني فعالیتونه ته البته دون وسني ما وسني هم نه دي تاسو په 15 دوره کې د مشرانو جرګې یا د ولسی جرګې د ولسی جرګې غړي وي نو کدهغه پاړه باندې د سیلګ معلومات راکې چې تاسو څنګه ځان کاندید کړ او بیا څنګه ورسېد د مرتبه ته
ډېر زیاته مننه. زه کله چې فاکولټه مې خلاص کړم مهاجر شو پاکستان ته لاړو بیا الته دولس یار لس کاله متیر کړل بیا د افغانستان د خپلواکۍ نه وروسته بیرته افغانستان ته راغلو. دلته چې راغلو زه د ښځو چارو د وزارت د پلان او پالیسي او د بهرنۍ اړیکو رئیس مقرره شوم. بیا په همدغه وخت کې دغه اسراری لویې جرګه وه. اسراری لویې جرګې ته هر وزارت ته 15 کسان سهمیه ورکړل شوي وو خو بیا په خپله وزارت کې انتخابات کول هر څوک چې کامیاب دی هغه 15 کسان یې باید پوره کړی وای. نو ډاکټر صاحب سیما سمر وزیر وه کسان ټول راغلي وو زه لاړم منه زه دفتر کې وم. بیا ما پسې سړی ولېږو ویلې چې دلته انتخابات دي ته راشه زه چې لاړم زما دپاره انتخابات ډېر نوي وو ځکه چې مونږ په کابل کې وو هغه وخت انتخابات نه وو بیا یوازې یو وخت بېنظیره کاندیده وو هغه وخت مونږ پاکستان کې وو نو ما دپاره جالبه دا وه چې لیکه کې خلک ولاړو مخصوصا ښځې او رایه یې ورکوله خپل صدر اعظم ته نو ما ته ویلې ته ولې رانغلې ما ورته داسې ده چې چون انتخابات دي او زه بېخي نه وې راغلې یم افغانستان ته کېدی شي خلک مې ونه پېژني خو هغه ودرېده ویلې چې دا صفیه صدیقي ده تاسو پېژنې او زه یې معرفي کړم بیا د ټولو لاس چې ویلې زمونږ د خانه دا یو نفر منظور ده نورو دپاره دغه کېدی بیا کله چې جرګې ته لاړو جرګه کې مې بیا ځان کاندید کوم معاونیت ته، بیا مې داسې فکر وکړ چې حداقل کېدای شي زه د دې خلکو دپاره غږ وسم او حداقل کولی شم د دوی نه استازیتوب وکړم. بیا هلته د معاون په صفت باندې راغلم، د جرګې معاونه وم. بیا کله چې د اساسي قانون لویه جرګه وه، بیا د جرګې دپاره میزان کاندید کې خپل د ولایت نه، د ننګرهار ولایت نه، او زه د زړه له کومې مننه کوم د خپلو ټولو وطنوالو نه، ښځو نارینه نه، هغوی چې د کورونو نه وتلي لاړه، زما د خطر رایه ورکړه. بیا زه جرګې ته راغلم، کله چې جرګې ته راغلم بیا مې د جرګې د معاونیت لپاره ځان کاندید که رای مې واخیسته، د اساسي قانون د جرګې معاونه وم. بیا جناب حضرت صاحب خدای دې غرق رحمت کړي، بیا حضرت صاحب ویلې چې زه سپین ږیری یم او جرګې دپاره یو ویان په کار ده، او زه یې نومانده کړم، انتخاب یې کړم د ویان په صفت باندې. بنان هغه وخت زما لومړنی ویاندي مې وه، او په افغانستان کې په ټولو ادارو کې چې اوس ویاندان دي، یعنی شروع یې ما کړې وه هغه وخت زه، او په یوه لویه جرګه کې چې 4500 کسان په کې وو، د یو ښځې دپاره چې هغه ویانده اوسي، هغه هر لحظه معلومات او مطالب ورکړي، میډیا ته دا ډېره زیاته مشکله وه، او د خلکو دپاره منلې مشکل و. مګر الحمدلله خلکو زه من حیث د یوې ویاندې ومنلم د جرګې دپاره. بیا هغې نه وروسته کله چې د پارلمان دپاره انتخابات شو، زه بیا د هغه وخت د کلو او پراختیا په وزارت کې مې کار کاوه، بیا مې پارلمان ته ځان کاندید کړ د خپل ولایت نه. او دوستانې ټول اوري، هیڅ شي کې مبالغه نه کوم، په خپل ولایت کې مې د ټولو نه لوړه رایه اخیستې وه. بی بی سي اعلان وکړ چې صفیه صدیقي د جنگ مشران شاته وهل، له ټولو نه مخکې راووته. هغه وخت کې مونږ واورېدل چې فلاني صاحب پیسې ورکړي چې مخکې لاړ شي، نوم یې اول راشي، چې دا شی دا اوس چې اورو، دا اوس ګورو په سترګو باندې، خو هغه وخت یې اورېدلی و یوازې. بیا یوه ډېره ښه دوره وه، او من هیسته استازی د ننګرهار، زه اوس هم په دې باندې افتخار کوم چې خلک هماغه نمرات اخلي. وکیل صاحب راته وایي دا د باندې خلک چې دي ټول مې احترام کوي، نو زه په دې باندې پوهېږم چې واقعا ولس خپل استازی همیشه نه ځي. نو هغې نه وروسته متاسفانه حکومت راته دومره په درنه سترګ نه دي کتلي، یعنی حکومتي کار کوم مې چې کړی ده، همیشه قراردادي مې کړی، امتحان مې ورکړی، د امتحان په نتیجه کې تللی یم چې دوه نیم کاله د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د وزیر مشاوره وم، او اوس تقریبا دوه درې میاشتې کېږي د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزیر جناب عربي صاحب مشاوره یم په هغې وزارت کې. او خوشحاله یم په دې باندې چې حداقل کولای شم یو خدمت خپل ملت خلکو ته، او مخصوصا دا اوس چې معلولیت لرونکي وګړي دي، د شهیدانو ورثه ده، دوی ته د خدمت مصدر ګرځم.
ډېر ښه، ور به شو بل اوریدونکي ته د بر واخلو چې څوک دی. السلام علیکم. بخیر راغلی، ستاسو نوم څه دی، د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
مننه ګرانې خوره، غفار پردیس ستاسو مینهوال له کندهار څخه.
غفار پردیس، مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ. عبدالغفار پردیس،
سلام علیکم.
مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ، موږ سره اغلی صفیه صدیقي میلمنه ده.
بلې اورم.
مهرباني وکړئ که تاسو پوښتنه لرئ نو شریکه یې کړئ.
مننه، زنګړی سلام تاسو ته، سوره کرام ده زره ټول کارمنو رادم تاسو ته جوړه په خیر. یو خاصه پوښتنه مراد ده. بلې، موږ یو خاصه پښتنه زده چې هغه خوند ته دې څه پیغام لري کوم څه ته خالي دی په لري ورو ته مکه د لزات مخ دی، یا حتی د لاسرسي نه لري، او سواته او مکتبونه د حسن نه سوال خو په تیر وخت کې جار سوال وختونه سره کتا څنګه سره نه پرواچوي، یا هم نور په کچرار کې د ودونو په تاسو ته وایي فقط یو ساس نظر یو ساس رنا وغوړو سره.
ډېر زیاته مننه پردیس. اغلی صدیقی، که د خبرونې په پای کې ستاسو پیغام واورو، څنګه به یې اوس به اوریدونکي راواخلو؟ بل اوریدونکي په کرښه دی براواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، د بخیر خو ستا ته همدارنګه صدیقي خور ته سلامونه مې ګیلې، احترامات وایم.
وعلیکم السلام.
د پکتیا ته
حق مله پکتیا څخه میره باندې وکي.
مننه صدیقي خور، نه دوه پوښتنې لرم. لومړۍ پوښتنه دا ده چې د وظایف په اړه پوښتنه ترنه کوم، چې کوم وظایف یې ترسره کړي دي او دې ته کوم په زړه پورې وظایف دي. دویمه پوښتنه دا ده چې د ښځو د عامه پوهاوي برنامې لري او که نه، څومره د ښځو په باره کې خدمات ترسره کړي دي، هغې په اړه هم دوه پوښتنې دي.
سمه ده، په تمه پاتې شي. مهرباني وکړئ اغلی صدیقي.
تشکر. اول غواړم جناب پردیس صاحب ته په لنډو کې دا ووایم چې ورور زما د نننۍ پروگرام مې چې ده دا په فرهنګي او زما په ژوند باندې ده. او موږ تاسو څو څو ځله مخکې په تاوتریخوالي او د ښځو په مسایلو باندې خبرې کړي دي. یوازې غواړم تاسو ته دا ووایم چې ښځه ډیره ارزښتمنده ده، او کله چې دا له موره پیدا کیږي او د یو پلار بچی ډیره نازایی ستاسو په کورونو کې حتما شته. او حتی دا ګورو چې پلار تر څو چې خپل لور ته یو غاړه ورنه کې خوب نه ورځي ورته. دا چې غټیږي متاسفانه نه پیږم چې ولې په دا کورنۍ باندې څنګه پیرانی نیسي چې بیا به جنکو سره اختلافات پیدا شو، مخصوصا هم نارینه، یعنی هم د ژوند ملګری، هم کورنۍ او هم د کورنۍ نارینه. دا متاسفانه یو ډول مرض ده په دې مملکت کې. ولې زه غواړم خپل خویندو ته دا ووایم چې زه خو په دې باور یم چې هیڅکله د هیچا خبره چا پورې نه نښلي. منتها مونږه من حیث ښځو باید همیشه په دې فکر کې اوسو چې څنګه کولی شو د ژوند هر قدم په احتیاط کېدو چې تر څو وشو کړی هم خپل ژوند وکړو، هم د نورو ښځو دپاره لاره خلاصه کړو. دا زما باور ده په دې باندې، او خدای پاک انسان سره همیشه کومک کوي چې دا باور ولري چې د نورو سره د کومک لارې چارې ولټوي. جناب حکمل صاحب ډېره زیاته مننه، او خوشحاله یم چې تاسو سره په لیکه کې یم. د عامه پوهاوي دپاره او زما د کارونو په باره کې ما تاسو ته ویلي، زما لومړنۍ وظیفه چې اول ځل دپاره مې کار وکړ او ډېر خوند یې راکوو. زه راپورتر وم په دوه درې څلورو مجلو کې، که زما کتابونه کله تاسو ته ورسېدل تاسو به په هغې کې وګورئ چې ما د جرګې په مجله کې، د آواز په مجله کې، د میرمن مجله کې، او د پښتون غږ مجله کې، او د سباون په مجله کې د راپورتر په حیث باندې کار کوو. ادبي پاڼې مې ورته جوړولې. بیا د هغې نه وروسته زه د آژانس خبری سرویس ته لاړم، هلته مې ترجمه کوله. د دری نه مې، یعنی محصله موم، په همدغه وخت کې د دری نه مې پښتو ته ترجمه کوله. کله چې پاکستان ته لاړو، پاکستان کې شرایط بیا بل رقم وو، او کار مې باید کړی وای، کار مې کاوه ځکه یو کورنۍ را ترغاړې وه. کله چې کار ته لاړم، آغازي کې چې راته زیات معاش راکوه چې 2500 کلدارې وي، هغه یوه مؤسسه وه د ښځو دپاره، په هغې مؤسسه کې ما خپل کار شروع کړ. د ډېر ابتدایي کار نه شروع کړ، ځکه زما خیاطي زده وه، مور مې راته زده کړې وه، کالي ګنډل مې زده وو. د کالي ګنډلو په مؤسسه کې ما خپل کار شروع کړ، او کله چې 12 کاله وروسته مې هغه کار پرېښود، زه د هغې دفتر عمومي آمر وم، یعنې د درې خارجانو په ځای باندې یو په بل پسې ما هغه ځای ونیوه، او کار مې کاوه، ښه معاش راکوه، موټر هم راته راکړی و دفتر، او زه پکې ډېره زیاته خوشحاله وم. بیا هغې نه وروسته کله چې افغانستان ته راغلو، د ښځو چارو په وزارت کې د پلان پالیسۍ او بهرنۍ اړیکو رئیس وم. هغې نه وروسته د کلو د پراختیا په وزارت کې د وزیر مشاوره وم 3 کاله. بیا پارلمان ته لاړم 15 کاله. بیا د پارلمان نه وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لاړم، او یوه مؤسسه مې هم درلوده د نوښت، سولې او پرمختګ په نامه باندې، چې هغې دپاره مې هم کار کاوه. نور په دا جرګو و مرکو د خلکو کارونو، او کله چې سړی یو ځل پارلمان ته لاړ، بیا نو د ټولو خلکو سره اړیکه لري. دا د خلکو اړیکه هیڅکله تر څو چې سړی ژوندی نه قطع کیږي. مثلا پرون ما ته درې کسانو تلیفون کړی دی، وایي موږ پارلمان ته واورو، زه پارلمان کې نه یم، زه یو چیرته کار کوم. نه صدیقي صاحب موږ د کار پیدا کړ، یعنی اړیکې مې د ولس سره دي. د هغې سره سره تقریبا 2 عنوانه کتاب مې لیکلي دي، چې په دې ټولو کې 4 عنوانه چې دي هغه نثر دي، 2 د یو د استاد ملنګي شاعري ده چې ولسی شاعري ده، او یو هم د بیبي مستوره شال چې د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شین کورک د کلي وه، چې پرون شپه مې په تلویزیون باندې دا یو ډاکومنټري وکته، ډېره مې خوښه شوه. داسې مې فکر کاوه چې بیبي په دې ځای کې ده. بیا له نیکه مرغه هغوی نوم هم واخیسته. دغه کتابونه دي او نور ټول شعرونه دي چې ما لیکلي، کار مې پې کړی، چاپ کړي مې دي، او خلکو ته مې وړاندې کړي. استادي مې کړې د پوهنتون کې، د امت المؤمنین په پوهنتون کې استاد وم، مختلف مضامین می درس ورکاوه. نو زه فکر کوم چې دا به ډیر کافی کاری دی، او خزی د پاره د کورنی ژوند سره الحمدلله کورنی ژوند می ده، شکر بچان می دي، خويندې ورونه می دي. د خپل یو کار ده، او یو 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 بهیر ده د ژوند چې تقریبا په ژوندانه کې مې پیړې نه مکړي.
بله، دغه تاسو خو یادونه وکړه کنه. اغلی صدیقی از من مخی تستاسی چو کتابونه دلتا پراتی دی تاسی مخی همو ویلی چه استاسی چو توک کتابونه چاپ شوی دی که دو کتابونه پا عربان دیده سی دقیق معلومات را که چه استاسی خپل چمره کتابونه تروسا پوره چاپ شوی دی او دا پا کمو برخو که دی
ما مخی هم یادوانه وکلا مخصوصا حقمل سپتمه دا خبره وکلا ما یوه سفرنامه ملي کلی چې دا سفرنامه د یوې ورځې سفر ده تقریبا لنډه کیسه ده خو یو کتاب د تاسو ګوري که دوستان یې ګوري دا کتاب یوه ورځ پیل شوې ده او یوه ورځ کې پای ته رسیدلې خو ټول کتاب چې وګوري تقریبا له شروع نه تر اخره پورې دا تقریبا یو سل او پنځوس مخه
دی
چې ما باندې ډېر ګران ده دا مې په دري هم ترجمه کړی پښتو نومې د څوګه موړاندې چې د نن نه دولس کاله پخوا چاپ شوی او دري نومې د آخرین دیدار در میان دود و آتش داده او بل کتاب مې چې تازه مې چاپ کړی دا د جناب جوهر صاحب عبدالملک جوهر صدیقي چې نومې د جوهر یو بېمثاله قاضي ژوندلیک ده او ما دا غوره وګڼله چې په افغانستان کې داسې قاضیان چې حتی د مرګ په وخت کې دوی دې ته احتیاج وي څوک یې لاس نیسي څوک یې شفاخانې ته وړي څوک یې ډاکټر ته وړي او دا تکفین او تدفین څنګه کیږي چې دومره په پاکۍ باندې کار کړی او د عالي شورا پورې کار کړی دغه دای د جناب کرزی صاحب په دوره کې د سترې محکمې د ریاست لپاره غوښتل شوی و خو ده ونه منله ویلې چې زه دا کار نه کوم د ده ژوندلیک ده او دغه ژوندلیک چې دی د افغانستان د سلمې کلیزې په ویاړ باندې خپور شوی او دا تقریبا دوه سوه مخه ده چې ما تقریبا دوه نیم کاله پې باندې کار کړی او زه واقعیا افتخار کوم په دې باندې چې ما وشو کولی چې د یو قاضي ژوند د یو دینی عالم ژوند د یو چا ژوند چې شاعري هم کوله هم یې په دري کوله هم یې په پښتو کوله ډېره ښه لیکوالي کوله هغه مې ولیکه او خپور مې کړه او ما سره یو بل کتاب دی دا د جناب سلطان عزیز ملنګي یوسفزی د شعرونو مجموعه ده چې دی په 1915 کې زیږیدلی و او په 1918 کال کې وفات شوی البته کېدای شي کورنۍ غړو به یې کولی شول یا به یې نه شو کولی خو دا شعرونه ما راټول کړي دي او سریزه مې پې لیکلې البته په شخصي پانګه باندې مې دا شعرونه چاپ کړي زه واقعیا خوشحاله یم په دې باندې چې حداقل ما وشو کړی په خپل ژوند کې یو څوک چې نومره کایو پاتې وو که دا شعرونه ورک شوي وو دا شاعر همدا اوس هم د خلکو نه هېر دی د خلکو نه به هېر وو او بل مسوره شال مې تاسو ته مخکې مې یاده کړله چې د بی بی یو کتاب مې خپور که یو بل کتاب چې پړونی نومېږي البته کلیات د زړه غږونه دي او پړونی کتاب هم آماده ده هیله منده یم چې یو څوک پیدا شي چې دا راته خپور کړي سریزه مې هم لیکلې کتاب مې ټول تیار کړی ده او دا نهم دسمبلې باندې بی بی وفات چې به هغه وخت پورې موږ شکرې چې د دې دویم کتاب هم چاپ کړو نو بیا به یو سیمینار هم په باندې ونیسو چې د افغانستان خلک مخصوصا ځوانان په دې باندې وپیږي چې ښځې د کومو مشکلاتو سره ژوند کوي او څنګه کولی شي چې خپل ادبی ژوند یا فرهنګي ژوند هم مخ په وړاندې بوزي او دلته دوه کتابه نور دي چې یو زما کتاب ده له شنه اسمانه باران نومېږي دا کتاب د اوس نه 15 کال کې چاپ شوی او یو بل کتاب مې دی چې نومې دی زما د کور مخامخ چې دا همدغه په 98 کال کې چاپ شوی او یو بل دی که وخت هم داسې نه و 98 کال کې چاپ شوی او یو بل کتاب هم دی نه پوهېږم چې ولې نوم رانه یې شو په هر صورت زه خوشحاله یم په دې باندې چې زه د خپل ژوند په اوږدو کې لومړنی کتاب مې لوپټن امیده چې هغه په 28 کال کې چاپ شوی ده د 28 کال نه را پدې خو بیا په مهاجرت کې یو کتاب مې و چې اویو ترو د پوئمز نومیده دا کتاب مې خپور کالته او بیا بل کتاب مې چې عمل د پاکستان کې خپور کې نالوسته کتاب ده چې ما باندې واقعا ډېر زیات ګران ده ځکه دا زما د ځوانۍ خاطرات دي
لوپټه وایي ابراهیمی
په هر صورت بی بی زیتون بانو همیشه به ویل خدای دې ژوندۍ لري چې البته ډیره زیاده زړه ده دوستان اکثر هم پیژني د کوزي پښتونخوا شاعره لیکواله ده هغه وایي چې دا کتابونه او شعرونه د لیکوال بچی دي وایي چې هر څه چې ګوري په خپلو بچو کې نه خلف نه شي پیدا کولای او واقعیت هم همدا ده کنه ګوري چې سرزنش کوي بیا هم وایي زه خیر ده خو یا مې زوی دی یا مې لور ده اوس ور سره وکړم نو دا کتابونه هم همدسي نو ما باندې هم ډېر ګران دي نو څوک
ښه خبره ده آغلی صدیقې زموږ د خپرونې وخت هم کم دی که تاسو په لنډو کې په خاصه توګه ښځو ته خپل پیغام ور ورسوئ ورته ووایاست او زموږ د څپونه به ور ورسیږي چې
ډېره مننه جبرخیل صاحب او د ټولو دوستانو نه چې موږ او تاسو یې مخصوصا زه یې واورېدم نن تاسو خورا ورځ اوري د زړه له کومې مننه کوم او غواړم دا تاسو ته ووایم چې په هره ښځه کې یو جوهر موجود دی علاوه د دې نه چې موږ د هغې ښځینه خوا ته باید وګورو باید موږ دې ته وګورو چې یو ښځه کې څومره توانمندي موجوده ده یو ښځه کوم کارونه کولی شي څنګه کولی شو موږ هغې سره مرسته وکړو تر څو چې هغه خپل قدمونه ګړندي کړي او خپل ځان ورسوي په ادبي لحاظ باندې زه تاسو ته دا وایم چې اکثره ښځو کې د شعر او شعریت تومنه موجوده ده خو کله کله دا ښځې ایریږي شرمیږي نه غواړي چې د نورو خلکو په مخ کې شعر وایي هغې خاطر زه ستاسو نه دا هیله کوم چې فرهنګي ښځو سره د خپلو کورنیو کې چې دي هغوی سره مرسته وکړي هغوی ته په اصطلاح طاقت ورته ورکړي او بل د تعلیم په لحاظ هیڅوک هم بې استعداده نه ده که چیرې زموږ زامن ډېر با استعداده دي که زموږ زامن داسې منل شوي دي چې دا واقعا اول نمره دي زموږ لورګانې هم همداسې دي نو ستاسو نه مې دا هیله ده چې خپلو خویندو ته بچیانو ته میندو ته ټولو ته احترام ولرئ او پې باندې باور هم ولرئ
بلې ډېره زیاته مننه آغلی صدیقې چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی له تاسو نه هم مننه چې د خبرونې کې مو ګډون وکړ درنو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدل